رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم از شافیه سرداریم نن سه شنبه ده دیار لسو او ونیوی کال د میزان د میشت اول سمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میشت نه هم کیږي دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندیسته
د هلمند په ولایت کې د ولسی جرګې د یو کاندید په دفتر باندې په ځانمرګي برید کې څوک ستلف شوی دی پاکستانی چارواکو ډاکټر زلمی خلیزاد ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې د بری لپاره هر ډول مرسته کوي او د ترکیې جمهور رئیس د سعودي عربستان نه غوښتي دي چې ثابته کړي چې خبریال قاشجي ژوندی دی
د افغانستان د ملي اردو دوه منصبداران پاکستان ته د جاسوسۍ په تور محکوم شول
در ارتکاب جرم خیانت به وطن محکوم به جزا باشد
په کندوز کې ځوانان وایي چې انتخاباتو ته لیواله دي چې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي
داسې یو کس ته رای ورکړم چې هغه زموږ د هیواد دپاره ښه نظام رامنځته کړي
د دې او نورو مطالبو تر څنګ دا رپورټ هم اورېدلی سئ چې د امریکا د سترې محکمې د عالي شورا نوی غړي قاضي برید کاونا خپله وظیفه رسمان پیل کړه خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د ولسی جرګې د کاندید صالح محمد اسکزی په انتخاباتي دفتر باندې ځانمرګي برید شوې ده په دې حمله کې څو کسه تلف شوې دي د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل همدا اوس راسن د هلمند نه راپور راکوي پوپل صاحب تازه حال څه دی د پیښې
بلې زیبا جانې بلی وو زیبا جانې سلام تاسو او محترم اوریدونکو ته د کیکان د ولسی جرګې نوماند صالح محمد اشکزی د لس نفرو جلسو کسانو په منځ کې دی پنځه سفر نور هم ټټان شوي دي د هلمند پولیسو ویاند عبدالسلام افغان امریکا غږ اشاره راډیو ته ویل چې په ټټان کې هم د ځینو روغتیایي حالات د اندېښنې وړ دي دغه راز د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرزاق یعقوبی امریکا غږ ته ویل چې بریدګر چې په ځان پورې ګرځېدونکي توکي تړلي وه د ټاکنیزو چالیو په ترڅ کې د نوماند د پلویانو په مابین کې ځان تیر کړی وو د غرمې ډوډۍ هم خوړلې ده چې چې نوماند د ډوډۍ خوړلو سالون ته داخل شوی دی بریدګر حمله کړې ده ګوپوړي د ودانۍ رنړېدلې ده او لا هم تر خاورو خځل لاندې د ځینو کسانو جسدونه کمانډان د امنیت وایي چې ممکن پاتې
ډیره زیاته مننه عزیز الله پوپل صاحب د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د هلمند پولیسو ویان عبدالسلام امریکا غږ ته ویلي دي چې بریدګر د مراجعینو په منځ کې کوټې ته داخل شوی دی او حمله یې کړې ده تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وایي انتخابات یو داسې بهیر دی چې افغانان پکې خپله آینده په ګډه ټاکي سفیر جان بس ویل په انتخاباتو باندې برید په افغانانو باندې برید دی په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د طالبانو لخوا د روانو ولسی جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو د ګواښ نه وروسته دغه خبره نن په ټویټر کې لیکلې ده چې په انتخاباتو حمله په افغانانو حمله ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویل
مسئولیت حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی هستند که اینا تامین
د افغان حکومت او امنیتی بنسټونو مسئولیت دی چې د رای ورکونکو امنیت وساتي دوی کمیسون سره وعده کړي چې په دې برخه کې به هم کار وی او خلکو ته به د دې زمينه برابر کړي چې په دې پروسه کې ګډون وکړي
د افغانستان روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو لګروسته به واورې په خبرونو کې نن یو خبر داده چې پاکستانی چارواکو د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هر ډول مرسته وکړي د افغانستان د سولې د بهیر د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د بارنې چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن د سیشن وی پورز د کابل نه پاکستان ته سفر کړي. اسلام آباد ته رسیدو وروسته خاغلی خلیلزاد د پاکستان د بارنې چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد د بارنې چارو سکرټری تهمینه جنجوا سره لیدلی او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په حق له ورسره غږیدلی. د راپورټونو له مخې شاه محمود قریشی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیڅ مرسته دریغ نکړي. خاغلی قریشی ویلي د پاکستان د افغانستان د سولې په حق د امریکا د هڅو درناوی کوي او په دې باور دی چې د افغانستان کشاله یوازې د سیاسي لارې حل کېدلی شي. خاغلی خلیلزاد سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په پیل کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله، یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي مقاماتو او یو شمیر افغان شخصیتونو سره وکتل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې د 2013 کال له پیل نه د اکتوبر تر لومړۍ هفتې پورې 2433 افغانان د جګړو او ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د غې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ هفته کې 28,400 خلک یوازې د جګړو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د راپورټ له مخې دغه افغانان زیاتره د پروان، کاپیسا، تخار، پکتیکا، غزنی، کونړ او د بادغیس د ولایتونو دي. راپورټ وایي چې 104,000 افغانانو ته چې د جګړو او وچکالۍ له امله زیانمن شوي په تیره هفته کې بشري مرستې رسول شوي دي، خو پاتې 55% یې لا هم لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي پوز د 201 سیلاب قول اردو د استیناف محکمه دوه لوړ رتبه پوزي افسرانو ته د جاسوسۍ په تور د شل کاله بند سزا واوروله. دغه دوه پوزي افسران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته د جاسوسۍ په تور په شل کاله بند محکوم شول. د قول اردو د لوا دریم کنډک مخینی قومندان ډګروال شاه محمود او د همدغه کنډک د ثقيله ټولي مشر تورن نذیر الله په علنی محاکمه کې دغه سزاګانې واورول شوې. د سیمې نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبر ورکړی دی چې په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو نه وروسته د افغانستان په 22 ولایتونو کې هم د بارانونو او سیلابونو خطر شته. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې عامر نسیم مرادی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي احتمال لري چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سخت بارانونه وشي او سیلابونه راشي. کېدای شي کوم 40 سانتي متره باران وریږي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان نغښتي دي چې ثابته کړي چې عرب خبريال جمال قاشجی ژوندی دی. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د ادعاو له مخې د سعودي د نظام دغه منتقد خبريال په استانبول کې د سعودي په قونسلګری کې وژل شوی دی. خقچی د اکتوبر په 2 د خپل نکاح خط د جوړولو لپاره قونسلګری ته تللی و. دی له هماغه ورځې ترې تم دی. رجب طیب اردوان خاشجی خپل شخصي ملګری بللی او له ریاست څخه یې غوښتي چې د خبريال د مرګ او ژوند په حق له ثبوت وړاندې کړي. د امریکا حکومت وایي چې حالات له نږدې څاري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فریدی فریدکا موګورینی هم د دې قضیې په هکله د تحقیقات غوښتنه کړې ده. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو هم د سعودي عربستان نغښتې دي چې د سعودي د ورک شوي ژورنالیست جمال کاشوګي د قضیې براله تحقیقات وکړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون پاپ فرانسیس ته رسمي بلنه ورکړې ده چې پیونګ یانګ ته سفر وکړي. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون نتاق کیم یو کیون نن د سیشن به پورس خبريالانو ته وویل چې جمهور رئیس مون به د اکتوبر په 18 د پاپ فرانسیس د سفر په وخت کې د شمالي کوریا د رهبر برن لیک هم فرانسیس ته ورکړي. دغه دوه مشرانو تیره میاشت په پیونګ یانګ کې غونډه درلوده او کیم جونګ اون د غونډې په ترڅ کې د جمهور رئیس مون نه غوښتي و چې پاپ فرانسیس ته د ده بلنه ورسي چې شمالي کوریا ته هم سفر وکړي. د اوکراین مقاماتو د وسلو په یوې ډیپو کې د یو لړ چاودنو او د اور د لګېدلو له امله نن د ملک د شمالي برخې نه 2,000 خلک ایستلي دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي دي چې د کیف په شمال ختیځه برخه کې د اچنیا د وسلو د ډیپو سره نږدې نن سهار یو لړ پرله پسې چاودنې وشوې. د تلفاتو رپورټونه نه دی رسیدلی او دا هم نه د معلومه چې ولې دا چاودنې شوې دي. په اوکراین کې په دې تیرو څو کلونو کې د وسلو په ډیپوګانو کې سو دغه سي پیښې مخکې هم شوې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د لوی سارنوال د ماوین راد روزنتاین د برطرفه کولو پلان نه لري. روزنتاین د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په هکله د خاص کونسل رابرټ مولر تحقیقات ساري. د سپینې ماڼۍ نه تا وایي چې ټرمپ د دوشنبې په ورځ فلوریدا ته د پرواز په وخت کې د روزنتاین سره وکتل. یو ټرک نن د اسرائیلو په سرحد تیر شوی د غزې تړانګې ته تیل وړي دي. منابعو ویلي دي چې دغه ټرک د قطر او د ملګرو ملتونو په ملاتړ هلته رسېدلی چې په دغه معاصره شوي ځای کې حالات ښه شي او د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ تشدد کې کموالی راشي. د هوا د حالاتو د پیشبینۍ ادارې ویلي دي د مایکل په نوم طوفان به نن ماسپښین مهال په داسې حال کې د فلوریدا ایالت ته ورسیږي چې شدت یې زیات شوی دی. دغه طوفان په مکسیکو او کیوبا کې ډیره تباهي کړې ده. پیشبینی کیږي چې د کیوبا په غربي برخه کې کېدای شي د دې طوفان لامل 10 سانتي متره باران وشي، سیلابونه راشي، ځمکه وخوېږي او خلک تلف شي. د فلوریدا والی ریک سکاټ په 15 ولسوالیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی او د ملي ګارد 1500 کسان په کار ګمارلې دي. او د ګواتیمالا د جمهور رئیس په خوانی معاون رکسانا بلدیتی نن د سیشن به پورس په حکومتي قرارداد کې د جالکاری او غیر قانوني ارتباطاتو په تورونو مجرم او خطه. رکسانا په سو تورونو محاکمه کیږي او دا لومړی تور وو چې مجرم وګڼل شو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته ورده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه واوري، خو اوس په دې ساعت د دې خبرونه لومړی رپورټ واوري. یو شمیر افغانان د اوږدې مودې ځنډولو پارلماني ټاکنو ته ډیر هیله مند دي او د خپل حکومت څخه تمه لري چې د ټاکنو د ورځې لپاره پوره امنیتي تدابیر ونیسي. د دې غوښتنې په جواب کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو لپاره د هر ډول چمتووالي خبر او ډاډ ورکړی دی. دا اندېښنې وروسته له هغه برسېره سوې چې د دولت وسلوالو مخالفینو د دې ټاکنو د بې نظمه کولو ګواښ وکړ. د بل خوا د سولې د خبرو دپاره د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې د خبرو دپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته د سفر څخه وروسته اوس د پاکستاني چارواکو سره ګوري. نور تفصیل د سید سلیمان آشنا څخه واوري.
طالبانو ویلي راتلونکي ټاکنې د امریکا مخربه نظریه ده او د ټولو رایه ورکوونکو غوښتنه کوي چې د اکتوبر د 6 نیټې په ټاکنو کې ګډون وکړي. د طالبانو د خبرداري سره سره د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وی د شاوخوا 9 میلیونه رایه ورکوونکو د پاره یې د رایو پاڼې چاپ کړې دي او انتخابات به د 2013 کال د اکتوبر په 6 کې.
ما یکی از کسایی هستم که در انتخابات 97 بسیار خوشبین هستم، به خاطر اینکه کسانی کاندید کردن که همه دارای تحصیلات عالی، همه دارای ایده های بسیار خوب، همه دارای افکار نو و تمام پالیسی ها و طرز العمل های خود دارند.
می خواهیم در پروسه انتخابات یک سهم بگیریم، مثلا یک شخصی واقعا که لیاقت، توانایی و تخصصی کار را داشته باشد و او شخص را بتونیم انتخاب کنیم و در پارلمان بفرستیم، چون پارلمان یک بسیار مرجع بزرگی قانونگذاری در افغانستان است.
زنی رای ورکون که بیاد تاکن و امنیت در دولت مسئولیت گنید.
بلکل، موږ غواړو چې انتخابات پر وخت وسی. دا دولت مسئول دی، دولت باید چې د امنیت بخش کې باید چې کوشش وکړي، امنیتي مشکلات باید چې رفع کړي او خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې انتخابات خپل پر وخت باندې ترسره شي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د رای ورکولو د 15000 سل مرکزونو او 21000 محلونو لپاره شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي.
موږ تاسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغه ملي، مهمې، حساسې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به یې خوندي وي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره ورځ د افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره لیدنه وکړه او نن د سیشن بی پورز اسلام آباد ته لاړ او د پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان په نقش او همکارۍ غږېدلی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په خپل ټویټر لیکلی چې نن یې د خاغلی خلیلزاد سره لیدنه وکړه او د افغانستان د سولې روان وضعیت ستونزو او فرصتونو او په کورنیو او بهرنیو ستونزو یې ورسره اوږدې خبرې وکړې. خو په دې وروستیو میاشتو کې د طالبانو او داعش ډلې د خوانه خونړیو بریدونو خلک د جګړې ختمېدو ته نه هیله کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.95 FM.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باسوایې انتخابات داسې بهیر دی چې په ترڅ کې افغانان په ګډه خپل سرنوشت ټاکي او په انتخاباتو برید په افغانانو برید دی. نور حال د کابل څخه د امریکا غږ د خبریالې لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغې چې طالبانو د را روانو ولسي جرګې ټاکنو د ګډوډولو ګواښ وکړ، په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټویټر پاړه کې لیکلي چې د ټاکنو په ترڅ کې افغانان خپل برخلیک ټاکي او پر ټاکنو برید پر افغانانو برید دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې افغانستان په جنګي وضعیت کې قرار لري او د امنیتي ځواکونو دنده ده چې د رای ورکوونکو او ټاکنې د پروسې امنیت وساتي. د یاد کمیسیون دی ویان مرستیال زبی سادات امریکا غږ ته په دې اړه وویل،
مسئولیت حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی هستند که اینا تامین
امنیت ده افغان حکومت و امنیتی بنسټون مسئولیت ده چې د رای ورکونکو امنیت وساتي. دوی کمیسیون سره وعده کړي چې په دې برخه کې به همکار وي او خلکو ته به د دې زمینه برابر کړي چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. خلکو هم تصمیم نیولای چې په ټاکنو کې ګډون او د پام وړ نومان ته رای ورکړي.
برای کاندیدای مورد مشخصشان رای خواهد داد.
تیره ورځ وسلوالو طالبانو رسنیو ته پیوی استول شوی اعلامیې کې خپلو جګړه مارانو ته امر کړی چې د ټاکنو پر امنیتي کارکوونکو او چارواکو بریدونه وکړي. طالبانو په دغه اعلامیې کې را روانې پارلماني ټاکنې دوکه او فریب بللې دي. طالبان وایي د بریدونو له لارې به دغه ټاکنې ګډې وډې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت هم رسنیو ته په یوې لیږل شوې اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه خپله هڅه کوي چې د ټاکنو امنیت خوندي کړي او تیاری لري تر څو د امن ټاکنو زمینه برابره کړي. د ټاکنو پروسې پر وړاندې ګواښونه په داسې حال کې زور اخلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون را روان ولسي جرګې ټاکنو ته خپل پوره چمتووالی ښیي. دغه کمیسیون وایي چې د رړو ټاکنو ترسره کېدو لپاره 50 میلیون نړیوالو بنسټونو د نظارت لپاره د اعتبار نامو اخیستلو غوښتنه کړې ده. د ټاکنو کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات وویل، نوماندان هم کولی شي خپل ناظرین دوی ته ور وپیژني.
ملی او نړیوال بنسټونه له دغې پروسې نظارت کوي. د دې تر څنګ نوماند کولی شي له یو نه تر زرو ناظرین کمیسیون ته معرفي کړي تر څو کارت واخلي او د ټاکنو په ورځ نظارت وکړي.
خو له ټاکنو څخه د نظارت یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د نوماندانو لخوا په دې کچه د ناظرینو وړاندې کول د رای ورکولو په مرکزونو کې د اخلال او ګډوډۍ لامل کیږي. له رړو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل،
مخکې د پوښتنې وړ ده چې کمیسیون په کوم اساس باندې یو کاندید ته له یوه تر زر نفر پورې دا حق ورکړی ده، ځکه چې دلته د ولایتونو پر اساس باندې د محلاتو د مراکزو فرق موجود ده. اوس کوم شمېر مرکزونه او محلات چې په کابل کې دي، پروان کې یا مثلا په لوګر کې یا په قندهار او بدخشان کې نه دي موجود، نو دلته د محلاتو شمېره باید اساس و سیگه ده کاندیدان رو لپاره چه روی خپل اغا ناظرین رو ده معرفی که.
ده ټاکنو کمیسیون وای ولسی جرگه تا چه بانده 2500 کسان نماندان دی چه شاوخوا سلور سوای خزی دی. ده کمیسیون ده محال ویش لمخه ټاکنو تا یوازی لسرزی پاتی دی.
ده امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.95 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د افغانستان د ملي اردو د 201 سیلاب په استناف محکمه کې دوو لوړپوړو پوځي افسرانو ته د جاسوسۍ په تور شل کاله سزا واوروله سوه. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د 201 سیلاب قول اردو استیناب محکمه دغه دوه پوزي افسران د پاکستان څارګری ادارې ایسای ته د جاسوسۍ په تور په شل کاله بند محکوم کړل. د قول اردو د دویمې پلې لیوا د دریم کنډک مخکینی قومندان ډګروال شاه محمود او د همدغه کنډک د ثقیله ټولي مشر تورن نذیر الله ته په یوه علني محاکمه کې دغه سزا واورول شوه. دغه محاکمه د قول اردو په استیناب محکمه کې جوړه شوې وه. په پیل کې د قضایي جلسې د معذف سارنوال تورن نور محمد ثاقب د صورت دعوا په لستلو سره یاد کسان د پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره د اړیکو هغې ته د جاسوسۍ او افغانستان سره په خیانت تورن شول او د تورنو لوړپوړو افسرانو ثبت کړي اعترافات یې واورول.
خپله متهمین کوم دلیل شاهد ثبوت راح کولی شي زما وکیلینه په جبر او جبر او زور او شکنجې سره اقرار اخیستل شوی دی. دغه اوس به تاسو یو شی دي تاسو وینئ دل داش کلا غای تیراب به پخپل جرم باندې مکمل صحیح وضعیت د جوړ دی. نه به کم د شکانجی نه به کم د لتو کو نه به کم د زخمی شاسات پنه د درکیږي.
د دواړو تورونو مدافی وکیل توریالی مقنن لخپل موکلینو دفاع کوله او ویل سبچوی اعترافات لري د ملي امنیت ادارې په زور اخستل دي. خو هغه محل چې له تورونو نه په زور د اعتراف اخستو په اړه ثبوت وغوښتل شونه دواړه غلی پاتې شول.
ای اعتراف سبغی قانونی داشته است، سبغی شرعی داشته یا نداشته، این اعتراف با جبر و اقرا و فشار و تعذیب و شکنجه بوده و یکی که برضا و رغبت اعتراف
ازی گرفته شده. وروسته د غونډې د قضایي هیئت مشر جګړن نجیب الرحمن ندیم پریکړه په دې ډول اعلان کړه.
قومندان کنډک سیوم لیوای دوم پول اردو 201 سیلاب در ارتکاب جرم خیانت به وطن طبق صراحت جزء 5 فقره 1 و فقره 2 ماده 16 قانون جزای عسکری و طبق ماده 158 قانون جزا صرف به تنفیذ 20 سال حبس تنفیذی اعتبار از تاریخ نظارت و توقیفی 3/7/1397 محکوم به جزا باشد.
دا د دواړو تورونو کسانو لومړنۍ محاکمه وه. قضایي هیئت وویل تورن کسان استیناف طلبیم کولی شي. همدا څو ورځې مخکې د همدغې قول اردو د څلورمې لیوا د یو ټولي قومندان د وسلو او غلا په تور په 10 کاله تنفیذي بند محکوم شوی و.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د امریکا د سترې محکمې د عالي شورا نوې غړي قاضي بریت کاونا رسمان خپل وظیفه پیل کړه. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د دوشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د قاضي بریت کاونا د سوګند مراسم په ځای شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل قاضي کاونا بے گناہ ثابت شو او قاضی بریت کاونا ووډ وکړ چې عدالت به د هر چا لپاره له قانون سره سم او برابر وي.
زه د دې لپاره نه وم ټاکل شوی چې د یو ګوند او یا شخص خدمت وکړم. زه د ملت د خدمت لپاره وټاکل شوم. د امریکا اساسي قانون او نور قوانین د هر شخص او هر عقیدې او هر ډول پس منظر ساتنه کوي. هر څوک چې دعوی سترې محکمې ته راځي په کار ده په دې یقین ولري چې زه به یې ورته غوږ ونیسم.
د قضایي چارو مستقل تحلیلګران اټکل کوي چې د دې تمه شته ده چې قاضي بریت کاونا به له ډېرو محافظه کارو قاضیانو سره چې د قانون په تحلیل کې د همدې نظر پلوي کوي موافق واوسي. په دې توګه به په 9 قاضیانو کې د محافظه کارانو او هغو چې ښي اړخ ته مایل دي 15 رایې د 4 په مقابل کې له نظریاتي پلوه پخې رایې وګڼل شي.
هر امریکایی باید په دې یقین ولري چې زه به مستقل او بېطرفه قاضي اوسم او د قانون په وړاندې به د برابرۍ اصل ته فداکار اوسم. زموږ په هیواد کې یو سړی یا ښځه باید هر وخت بې ګناه او معصوم وګڼل شي، مګر دا چې د هغې ګناه ثابته شي. او له دې سره سم زه باید دا ووایم ښاغلی کاونا، د یوې تاریخي پلټنې نه وروسته دا ثابته شوله چې تاسې بې ګناه یاست.
د بریت کاونا د سوګند له مراسمو نه مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه او د هغه له کورنۍ نه معذرت وغوښت.
زه د خپل ملت په استازیتوب غواړم له بریت کاونا او د هغه له ټولې کورنۍ نه بخښنه وغواړم، ځکه هغوی دې ته اړ شول چې ډېر درد او کړاوونه وزغمي.
رسنۍ د هغه د بخښنې غوښتل حیرانوونکی کار بولي. قاضي بریت کاونا د کریستین بلازی فورد تورونه چې اوس د کالیفورنیا په یو پوهنتون کې استاده ده رد کړل او د سنا په غونډه کې د هغه نوماندي په 50 موافقو او وتت سلويخت مخالف رايو منظور شوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پوهنې وزارت وایي مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ملتیا په افغانستان کې شوونکو او د دغه وزارت کارکونکو ته د موبایل تلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکولو بهیر پیل کړی. په دې باره کې پام وکړئ، د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
افغان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته ښوونکو او د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د موبایل ټلیفون له لارې ماشینه ورکړي. د موبایل ټلیفونونو له لارې د ماشینو د ورکړې په سیستم کې د پوهنې د وزارت د کارکوونکو د شاملولو لپاره د سه شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد عروبي یو تړون هم لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې به د افغان بی سیم او روشن مخابراتي شرکتونه شاوخوا 200,000 ښوونکو او د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو له لارې ماشینه ورکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد عروبي خبریالانو ته ویل چې په ننګرهار، کندهار او پروان ولایتونو کې د پوهنې وزارت 3,130 تنه مامورین اوس مهال د همدغې سیستم له لارې خپل ماشونه اخلي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر ویل چې په دغه بهیر کې ښوونکي او د پوهنې وزارت کارکوونکي د بایومیټریک سیستم له لارې د پیژندګلۍ وروسته شاملېدی شي.
دوه نوي قراردادونه موږ امضا کوو. لومړنی قرارداد د افغان بیسیم شرکت سره دی چې 3,000 کارکوونکي په کابل کې دي. د دې قرارداد ورکوو چې دوی به ماشونه د موبایل طریقه اخلي. دا به هم ټول د سره بایومیټریک رجسټر کیږي، څومره اسنادونه چې ضرورت یې غوښتل ته نوښتل کیږي. او دویم قرارداد چې د پوهرات، بلخ، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او لغمان ولایتونو کې دا د روشن سره امضا کیږي. دوی تقریبا 6,500 کارکونکي به رجسټر کوي.
خاغلی عربي ویل چې د پوهنې وزارت شاوخوا 1,600 نور کارکونکي به هم په دغه سیستم کې شامل شي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي دې غوړي ته ویل چې د موبایل ټلیفون له لارې ښوونکو ته د ماشینو ورکړه خونکو درواني امنيت او داغي د پاره د لازم اسانتیو د برابرولو په برخه کې یو سر تحول دی.
زمونه کې ما معاشات را در واقع پرداخت
کله چې موږ په مرکز کې ماشونه ورکو، په ډېر لنډه موده کې خونکو او حتی کارکونکو د افغانستان په هر ګډ کې یو پیغام تر لاسه کوي چې ماش میراته حواله شوې ده. د شفافیت پر مسالې باس یو ډېر مهم باس دی. دا سیستم یو ډېر ښه شفافیت لزان سره وروړي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ولسی جرګې د کاندید صالح محمد اسګزی په انتخاباتي دفتر باندې ځانمرګي بریچ شوې ده. په وژل شو کسانو کې خپل صالح محمد هم ده. 15 کسان نور زخمی شوي دي. تر اوسه د دې حمله ملامتي چا په غاړه نه اخیسته. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وایي انتخابات یو داسې بهیر دی چې افغانان پکې په ګډه خپل سرنوشت کوي. د ویل په انتخاباتو بریچ په افغانانو باندې بریچ ده. پاکستانی چارواکو د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تر ډاډ ورکړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هر ډول مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي چې د 2013 کال لپاره د اکتوبر تر اول هفته پورې 209,000 او 203 افغانان د جګړو او ناامنۍ لامل د خپل کورونو پرې خودلو ته اړ شوی دي. د افغانستان د ملي پاوز د 201 نمبر سیلاب قول اردو د استیناف محکمې دوه لوړ رتبه پوځي افسرانو ته د جاسوسۍ په تور د شل کاله بند سزا واوروله. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبر ورکړی دی چې په ایران کې د سختو بارانونو او طوفانونو نه وروسته د خطر شته چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې هم بارانونه وشي او سیلابونه راشي. د ترکیه جمهور رئیس سعودي عربستان نه غوښتي چې ثابت کړي چې عرب خبریال جمال خاشقجي ژوندی دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پاپو هم د سعودي عربستان نه غوښتي چې د سعودي د ورکشي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیه براله تحقیقات وکړي. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون پاپ فرانسیس ته رسمي بلنه ورکړې ده چې پیونګیانګ ته ورشي او پیونګیانګ ته ورشي اول ته د خلکو سره وګوري. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون نطاق ویلي دي چې جمهور رئیس مون به د اکتوبر په 18 د پاپ د سفر په وخت کې د شمالي کوریا د بلنلیک په برخه کې هم هغه ته خبر ورسوي.
قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم.